رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا درمان اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي طالبانو منلې ده چې د پاکستان حکومت د دوی یو لوړ پوړی پخوانی قومندان ملا عبدالغني برادر لا تو کلونو بند وروسته آزاد کړی او د سعودي عربستان لوی څارنوال نن رسمن اعتراف وکړ چې په استانبول کې د ژورنالیست خاشقوجي وژل لمخ کې نه پلان شوی و
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې په خوست کې یو شمیر کاندیدانو له حکومت څخه غوښتي چې په ټاکنو کې د درغلۍ په اړه سوي شکایتونه په جدي توګه وڅېړي
ټولې هغه رایې چې په شفاف ډول د بایومتریک له سیستم څخه راوتلې کارول شوي دي ټولو نماندانو ته د خوست ټولو خلکو ته د منلو وړ دي
په پاکستان کې او بخښي په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری بیرته فعاله شوی
بس چې دا تاسو په شاوخوا کې مراجعینو ته ویزې ورکوي او په داسې حال کې چې موږ هره ورځ شاوخوا ته زر مراجعین لرو
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د عرب خبریال جمال خاشقجي وژل کېدل یو جرم بللی خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي
السلام علیکم د ملي امنیت رئیس معصوم ستانیزی ویلی دی چې پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي هغه دغه خبره نن جلال آباد کې کړې معصوم ستانیزی جلال آباد ته تللی و چې دغه ولایت د رودات په ولسوالۍ کې د 02 په نوم د ملي امنیت ریاست د ځانګړې قطې د وړم شپې د عملیاتو په پلټنې وکړي دغه عملیات د ننګرهار ولایت د روداتو په ولسوالۍ کې شوي او د یوې ماشومې په شمول 14 ولسي وګړي پکې وژل شوي وو کله چې د امریکا غږ خبریال ستانیزی ته وویل چې په ننګرهار کې د طالبانو او داعش نه علاوه د پاکستان د پوځ یو اوږدې د پاکستان د پوځ یوې راډیو هم تبلیغات پیل کړي دي نو هغه په ځواب کې وویل
پاکستان د افغانستان په ضد تبلیغات کوي په کلیجی کې خو هیڅ ځای د شک نشته چې هغه دوی تبلیغات هم کوي که هغه د افغانستان د سولې ارزو درلوده افغانستان یا د دې طرفداره وایي چې په افغانستان کې امن راسي نو بیا به یې نه له طالبه حمایت کوو نه به یې سلا انفجاري مواد
ستانکزي زیاته کړه چې حکومت د دغه راډیوګانو د لمنځه وړلو پلان لري د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د پنځشنبه په ورځ د جنرال عبدالرازق کورنۍ سره د خواخوږۍ د څرګندولو په خاطر قندهار ته تللی و عبدالله د عبدالرازق کورنۍ د غړو او د قندهار سپینګیرو ته په خپله وینا کې وویل
د دغه حادثې د سیلولو په هکله داسې سرسري کار نه کو ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری و معلوم و چې د ده دښمنان څوک او پتنځای چیرې دي
جمهور رئیس اشرف غنی هم دا خبره کړې چې د جنرال عبدالرازق د وژلو پلان په پاکستان کې جوړ شوی و خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي اشرف غنی څرګندونې بې اساسه وبللې دا د امریکا غږ واشنگټن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د افغانستان د حکومت د سولې عالي شورا ویلي هیله ده چې د ملا برادر خوشي کېدل به له طالبانو سره د سولې د پروسې په برخه کې ګټور ثابت شي د دغه شورا یو غړی پوهن او پخوانی جهادي مشر قاضي محمد امین وقات نن د پنځشنبه په ورځ له آزادې رادیو سره په مرکه کې ملا برادر هغه کسوباله چې د نوموړي په قول کولی شي د سولې په یوې داسې پروسې کې برخه واخلي او د منځګړي رول ولوبوي چې طالبان او نړیواله ټولنه ورباندې اعتماد کولی شي له بل خوا د طالبان وین ذبیح الله مجاهد د ملا برادر د خوشي کېدو خبر تصدیق کړی دی او وایي چې هغه له خپلې کورنۍ سره یوځای شوی دی پاکستاني چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي 50 کلن ملا عبدالغني برادر په قوم پوپل ځای دی او د ورزګان ولایت کې زیږېدلی دی هغه د جهاد په زمانه کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر سره یو ځای د میوند په ولسوالۍ کې یوه دیني مدرسه چلوله کله چې د طالبانو حکومت نسکور شو نو هغه په کراچۍ کې ونیول شو ملا عبدالغني برادر له څه باندې اتو کلونه په پاکستان کې قید وو. فکر کیږي چې د قطر امیر د امریکا په غوښتنه پاکستانی چارواکو ته د خوشی کولو سپارښتنه کړي. خبرونه د واشنگتن ناوړه د عادل غوښتنې او د ملکیانو د خوندیتوب بنیاد په افغانستان کې د ملکی خلکو د وژل په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه بنیاد رئیس عزیز احمد تسل نن د پنجشنبې په ورځ د ازادۍ رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په دې وروستیو شپو ورځو کې د حکومتي قواوو د عملیاتو او د هوایي بمباریو په نتیجه کې د ملکي کسانو تلفات زیات شوي دي باید چې مخه ونیول شي. تسل ویل چې وړه مشپه تقریبا شل کسه چې د دریو کورنۍ غړي د 02 په نوم د حکومت د ځانګړې قوې په نظامي عملیاتو کې د رودات د ننګرهار ولایت د رودات پولیسوالۍ کې وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ملکي خلکو وژنه د قانون د احکامو او بشري قواعدو نه سرغړونه بلل ده. د بدخشان ولایت د کرانو منجان پولیسوالۍ کې د طالبانو حکومتي قواو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ولایتي چارواکو د چهارشنبې په ورځ په دغه جګړه کې د څو خارجیانو په شمول د لږ تر لږه 250 طالب جنګیالو د وژلو ادعا کړې وه، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناټو تړون عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ویلي دي چې ناټو به په سوله ییزه توګه د افغانستان د جنګ ختمېدل غواړي، خو د افغانستان له حکومتي ځواکونو سره به خپل ملاتړ جاري ساتي. هغه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په بروکسل کې د ناټو د غړو د ټرایډنټ جنکچر په نوم د پوځي تمریناتو د پیل کولو په وخت دغه خبره کړې وه. د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي غواړي چې په نږدې راتلونکي وخت کې د ولس د راویښولو په خاطر ولسوالیو ته سفر وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د نوي سیستم له مخې به په افغانستان کې ټول ګرځنده تلیفونونه یا موبایلونه او برېښنایي وسایل ثبت او راجستر کیږي. د عفو نړیوال سازمان ویلي دي چې د ترکیې د دولتي سکتر په لسګونو زره منصوبین او کارمندان چې په 2014 میلادي کال کې د ناکامې نظامي کودتا په تعقیب له وظیفونو برطرف شوي تر اوسه د عدالت او انصاف په انتظار دي. پام وکړئ، لندن نه د خبریال هنري رجول د رپورټ خلاصې ته چې سید بختیار شاه لولي.
په 2014 کال کې د ناکامې کودتا نه وروسته اضطراري حالت اعلان شو او هغه حکومت ته زیات قدرت او اختیارات ورکړل. په هغه وخت کې 130,000 دولتي مامورین د خپلو کارونو نه برطرف شول، چې په هغه کې ډاکټران، د پولیسو صاحب منصبان، استادان او ملکی مامورین شامل وو. په ترکیه کې دغه اضطراري حالت سږ کال په اوړي کې پای ته ورسېد، مګر د بشر د حقوقو د عفو نړیوالې ټولنې ویلي چې د دغو دولتي مامورینو ډېرې اوس هم د بیکارۍ له کبله ډېرو سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. د ترکیې حکومت په دغو برطرفه شوو مامورینو د دې الزام لګولی چې هغوی د دغې ناکامې کودتا په توطیه کې لاس درلود، لاکن د ترکیې حکومت اوس د نړیوالو فشارونو له وجې د مرافع طلبۍ دپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی چې د خلکو پاریزو غور وکړي.
دا واشنگتن دی. د سعودي عربستان چارواکو منلی ده چې د سعودي ژورنالیست او لیکوال جمال خاشقوجي وژل لمخکنه پلان شوی وو. په عین وخت کې ویل کیږي چې د امریکا د سی آی د ادارې رئیس میرمن ګینا هسپل هغه فتا اوریدلې چې په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه د جمال خاشقوجي د شکنجه کولو او وژلو په وخت ثبت شوی وه او ترکیې پولیس ته په لاس ورغړې وه. د سعودي عربستان دولتي اژانس اس پی ای نن په دې اړه د هیواد د لوی څارنوال رسمي بیان خپور کړی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د خاشقوجي د وژلو نهایي مسؤلیت د هیواد د ولیعت محمد بن سلمان په غاړه پریوزي. د امریکا پولیسو او د بی آی ایجنټانو څو نور پاکټي بمونه نیولې دي چې د نامعلومو کسانو لخوا په پوسته کې د امریکا د ډیموکرات ګوند ځینو اوسنیو او پخوانیو مشرانو ته لیږل شوي. اف بی آی لګیا ده په دې اړه تحقیقات کوي چې د ډیموکرات ګوند پخوانیو او موجوده مشرانو ته دغو بمونو د استوونکو اصل انګیزه معلومه کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د ملي وحدت د حکومت اجرائیه رئیس وایي چې د جنرال عبدالرزاق قاتلان معلوم دي. نوموړي نن د پنجشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د جنرال عبدالرزاق د کورنۍ سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره کندهار ته تللی و. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د جنرال عبدالرازق د کورنۍ د غړو او د کندهار د سپینجیرو او مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان د مړینې وروسته کندهار ته د ناوخته راتګ له کبله بخښنه وغوښتل او ویل چې هیله یې دا وه تر څو د هغه جنازه په خپلو اوږو پورته کړي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله زیاته کړه پر جنرال عبدالرازق باندې برید د افغانستان د دښمنانو لخوا سوی چې د برید ځای او د برید نیت هم ورته څرګند دی. نوموړي پرته له دې چې د کمیډل یا هیواد نوم واخلي پر جنرال عبدالرازق برید پر افغانستان برید وباله.
د دغه حادثې د سیلولو په اړه داسې سرسري کار نه کوي ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری دی. معلوم و چې د دښمنان څوک او پتنځای چیرې دي او څه غواړي. ډېره مهمه مسله په کې دا ده، ما ځینې تبصیرې واورېدل چې په دې کې د اصلي دښمن راڅخه ورک نه شي. بیا چې په کومه سلسله هغه دښمن راغلی ده او لاسرسی پیدا کړی ده، هغه جلا خبر ده، هغه باید پیدا شي. چې دننه که چا ورسره هغه کړي هغه بیا جلا خبر. خو اصلي دښمن معلومه ده، غږ یې معلومه ده، نیت یې معلومه ده، قصد او اراده یې معلومه ده.
نوموړي زیاته کړه چې پر جنرال عبدالرازق باندې د برید یو هدف هم په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو مخه نیول و. نوموړي د کندهار له اوسیدونکو وغوښتل چې د روانې شنبې په ورځ په دې ولایت کې د ولسي جرګې په ټاکنو کې پراخه برخه واخلي.
او یو هدف د دښمنان د افغانستان دا و چې په افغانستان کې انتخابات ترسره وکړي. کندهار خو پرېږده، امیدوارو چې انشاءالله ستاسو په حمایت د خدای په مرسته او په عالم د اسباب د خلکو په مرسته دا راتلونکي انتخابات، پارلماني انتخابات په سمه توګه ترسره شي. زه یقین لرم چې د جنرال عبدالرازق رو په کې شاد کیږي، خوشحاله کیږي.
د میزان د میاشتې پر شپږویشتمه نیټه جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس د دې ولایت د مقام په انګړ کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شول او د کندهار والی او دو امریکایي پوځي منصوبین او یو د ناټو کارکوونکی ټپیان شول. تر دې برید وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کندهار کې د ولسي جرګې ټاکنې د یوې اونۍ لپاره وځنډولې چې ټاکل شوې ده د راتلونکې شنبې په ورځ په دې ولایت کې ترسره شي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په تیرو دوو ورځو کې چې وسلوالو طالبانو د بدخشان، پکیران او منجان ولسوالۍ برید کړی، په جګړو کې 250 تنه وسلوال وژل شوي چې 10 تنه یې خارجي اتباع دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ را لېږلی.
وسلوالو طالبانو غوښتل د بدخشان د کیران او منجان ولسوالۍ ونیسي. په دغه ولسوالۍ باندې جګړې دوه ورځې دوام وکړ. د بدخشان د امنیه قمندان محمد صابر آریان وایي چې په تیره دوه ورځنۍ جګړه کې وسلوالو طالبانو غوښتل د کیران او منجان د لاجوردو معدن ونیسي چې 250 تنه تلفات یې ورکړل. هغه وایي چې د یمګان ولسوالۍ له لوري وسلوالو طالبانو پر کیران او منجان برید کړی و او اوس یې وسلوال طالبان بیرته په شا کړي دي.
در اثر ضربات هوایی 28 نفر دشمن به هلاکت رسید که منجر به شد که دشمن ساحه را ترک
د هوایی بریدونو په نتیجه کې 28 تنه وسلوال طالبان ووجل شول. په همدې خاطر چې زیات تلفات یې درلودل سیمه ووتل. د بدخشان د امنیه قماندان آریان زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په دویم ورځ بیا له نورو اړخونو پر کیران او منجان بریدونه وکړل چې په دویم ورځ هم تلفات ور ووختل.
روز دیگه شم دشمن تلفات فاحش داشت که در جمله 10 نفر خارجی ها بودن و 14 نفر هم طالبای محلی کشته شدند.
وسلوالو طالبانو په دویم ورځ بیا حمله وکړه چې په جګړه کې 10 تنه خارجی اتباع او 14 تنه د سیمې وسلوال طالبان ووجل شول. نوموړی په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ په جګړه کې د خپلو تلفاتو یادونه هم کوي. هغه وایي
دوم جنگ عامر اپراسیون قماندانی امنی ولسوالی کران و منجان ما شهید شده بود همراه 3 نفر از نیروهای ما و 6
د جګړې په دویم ورځ د کیران و منجان ولسوالۍ د اپراسیون امیر او درې تنه نور پولیس وجل شوي وو او شپږ تنه نور ولسی پاتون کوونکي وجل شوي وو. کله چې افغان ځواکونو پر طالبانو برید وکړ په جګړه کې یو تن پولیس او څلور ولسی پاتون کوونکي وجل شول. په بدخشان کې وسلوالو طالبانو په هغه ولسوالیو کې جګړې پیل کړي چې معدنونه یې په غیر قانوني ډول استخراجیږي. د بدخشان د پولیسو قماندان وایي چې له څو لسوالیو څخه وسلوالو طالبانو په ګډه له دواړو خونو پر کیرانو منجان برید کړی و. د بدخشان د پولیسو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې تقریبا 1500 تنو وسلوالو طالبانو پر کیرانو منجان برید کړی و. د بدخشان په کیرانو منجان ولسوالۍ کې په دغه جګړه کې یوه 14 کلنه جنۍ وژل شوې او عامو خلکو ته هم مالي زیانونه اوښتي دي. په بدخشان کې یومګانه وردو جګه ولسوالۍ دي چې وسلوال طالبان په کې فعالیت کوي او له تیرو 2 کلونو را په دې خوا د هغوی تر ولکې لاندې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات. د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په خوست کې یو شمیر کاندیدانو له حکومت څخه غوښتي چې په ټاکنو کې د درغلۍ په اړه سوي شکایتونه په جدي توګه وڅېړي. دوی ویلي چې هغه رایې دوی ته د اعتبار وړ نه دي کومې چې له بایومتریک پرته کارول سوي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلې دي.
په خوست کې د ولسي جرګې شاوخوا شلو کاندیدانو نن په یوه خبري کنفرانس کې د ټاکنیزو شکایاتو له کمیسون نه وغوښتل چې له بایومتریک پرته کارول شوې رایې د باطلې اعلان کړي. کاندید عبدالولي واحظی وایي چې یو شمېر کاندیدانو د رایې اچونې په ځینو مرکزونو کې په خپله ګټه له بایومتریک پرته صندوقونه له رایو ډک کړي. هغه زیاتوي چې په دې اړه کره شواهد هم لري.
داسې نه چې په واقعي معنا سره دا سیستم خراب ده او د خلکو د رایو سره ظلم شوی ده، نه. دا د مشخصو نمایندانو په غوښتنه، د مشخصو نمایندانو په اشاره په دې ولسوالیو کې بایومتریک سیستم غیر فعال ښودل شوی ده ترڅو دوی ته د پراخې درغلۍ زمینه مساعده شي.
د ولسي جرګې دغو معترضو کاندیدانو د ټاکنیزو شکایتو له کمیسون نه دا هم وغوښتل هر هغه چا چې په ټاکنو کې مداخله کړې په جدي ډول دې په نښه عدلي او قضایي ارګانونو ته د ورمعرفي کړي. کاندید امیر بهیر وایي چې په زیاترو مواردو کې ځینو مشخصو کاندیدانو رایې ډېرې حساب شوي. هغه ادعا لري چې ځینو کاندیدانو په پراخ ډول په ټاکنو کې فساد او درغلي کړي.
ټولې هغه رایې چې په شفاف ډول د بایومتریک له سیستم څخه راوتلي کارول شوي دي، ولو که دا 100 رایې هم وي، ټولو نماندانو ته د خوست ټولو خلکو ته د منلو وړ دي. او هر هغه څوک چې د دا ډول رایو په نتیجه کې ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي، موږ ټولو ته د منلو وړ دی او موږ به تر شا ولاړو.
د ولسی جرګې ټاکنو ته په خوست کې 225,000 کسانو نوملیکنه کړې وه، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون سیمه ایز دفتر وایي چې د تقریبي ارقامو له مخې ممکن یوازې شاوخوا 26,000 کسانو رایې اچونه کې ګډون کړی. د خلکو په وینا د ټاکنیزو مرکزونو ترمنځ اوږد واټن، د ټاکنیزو موادو تخنیکي ستونزې، امنیتي ګواښونه او د ښځو په مخ کې ځینې کلتوري مسایل په ټاکنو کې د خلکو د کمې ونډې اخیستو لاملونه بلل کیږي. په ورته وخت کې د خوست د ټاکنیزو شکایاتو د ولایتي دفتر رئیس عبدالله انصاري وایي چې د بایومتریک د نه کارولو په اړه ورته ګڼ شمېر شکایتونه رسېدلي، خو د مرکزي دفتر په لارښوونې مخ ته ځي.
189 تا شکایت بر ما رسیدن که مجموعی از شکایت
تر اوسه پورې موږ ته په مختلفو برخو کې 190 شکایتونه رسیدلې دي. په دې کې د انتخاباتو کمیسیون د فعالیتونو تخنیکی ستونزې او ځینې هغه د درغلۍ او تقلب په اړه شکایتونه شامل دي
و موارد هم رابطه به تخلفات و تقلبات است.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم منلې چې په ځینو سیمو کې د رایې چونې په یو شمېر مرکزونو کې د تخنیکی ستونزو پر اساس له بایومتریک پرته رایې کارول شوي. د شمیرلو مخې له خوست ولایت نه ولسي جرګې ته د 2 ښځو په ګډون 1500 کسان کاندید دي. له دې جملې څخه به 4 سړي او 1 ښځه ولسي جرګې ته لاره پیدا کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د جلال آباد په ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ ته هر ورځ په زرګونو کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورځي، خو هر ورځ تقریبا 800 کسانو ته ویزې ورکوي. ډېر خلک دا 2 اونۍ ورځي خو تر اوسه ویزې نه دي ترلاسه کړې. ورغلي خلک وایي ویزې تر ډېره په پیسو اخیسته کیږي او غریبان یې وس نه لري. نور حال په رپورټ کې واوري.
چربانګ درینی می بجې پولیس ولس او کنداغونه د شپګو ولایتونو هغه خلک چې د پاکستان په ویزه اخستنې پسې راټول شوی زنی دادری و نیزی رازی خلای ویزیوان خسته
زمونگا پختن نکیگی زمونگا خوین جمعین دیدی زیکی والکیگی دشمی با دری بجو رازی سری بار والا دیگا دنه ندی در رازی با دری بجو بانی مونگ پختن نکو داغی معلومات نکیگی اگا کم زیکی دا اگا چه سر والا دا اگا چه سر ناست دا دست شده والا ترخم که دیوالو کی
حالت ورستر بلی بطریگی ولاړ زرګونه ویزی سلګونه ګن سپینګری تر پخو لاندې شول ل دې سړی خپل میرمن اور کده وای د غیګی لوري مرګونی ده
یو بجل هغه دی ورو دل تنګ نه تنګ تل د ماشوم من سره پاتې ده دنګ ټیل کې دیو دفعه ول د ما خلک وو خدل کو شو ل قابو مړه وا ای بجل تر اوسه زنانه مرکه نه زنانه پته لګیږي په کینب کې د ناری نه پته لګیږي د ماشوم د بخده دانو ربیا له ګوره پته نه لګی دمړه د کوچوندې ده
آن په تذکیرو کې دراوړل شو دغه ناروغانو پښتنم په اسانۍ نه کیږي یو یو ویل پولیس د لاس په ګوته خوله ورخخه کړي
چې اوس یو راغی او هغه ټول خلک یې وویل زما دا ګوته باندې خوله ولګوله داسې دی دا
یو بل کس د زړه پر ناروغي اخته دی وای د درې مونې د ژاړي او ویزنه ورکول کیږي هغه تشته دی چې لسلو تر 200 ډالر ورکی نن ورځ په قونسلګرۍ کې دوه غرفې فعالې وې یوې د نارینهوو او بله د میرمنو لپاره جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ د ویزو ورکړه کې د شته ستونزو په اړه نه غږیږي د ننګرهار والی پر دغه مسله ونه غږید خو ویان دی وایي د قونسلګرۍ مسؤلینو کړې ژمنه پوره نه کړې شوه
ژمنه چې د بهرنیو چارو وزارت د استازو قونسلګرۍ ترمنځ شوې وه چې دوی به د ورځې حداقل 1300 کسانو پورې ویزې ورکوي دوی اوس یوازې د 800 په شاوخوا کې مراجعینو ته ویزې ورکوي او په داسې حال کې چې موږ هره ورځ د ویزو اخیستو لپاره شاوخوا 1000 مراجعین لرو
هغه وایي قونسلګرۍ ژمنه کړې وه چې د ویزو د ورکړې پروسه به خصوصي سکتور ته وسپاري خو تر اوسه دغه وعده نه ده پوره کړې ولایت مقام وایي ولایتونو ته د ورځې د ویش په اړه به بیا ځلې ارزونه وکړي
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان د عرب خبریال جمال خشقجي وجل کېدل یو جرم بللی او د مسؤولو کسانو د محاکمه کولو ژمنه یې کړې ده ولیعت سلمان په ریاض کې یوې غونډې ته ویلي چې د قضیې د تعقیبولو لپاره به یې هیواد له ترکیې سره همکاري وکړي نور حال د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري
سعودي چارواکو هڅه وکړه چې د ریاض د پانګه اچونې او سوداګرو په غونډه کې د جمال خاشقجي د مرګ په قضیه کې واحد نظر بیان کړي په دې ستر اقتصادي غونډه کې د امریکا د سوداګرۍ وزیر له ګډون ډډه کړې وه خو په یوه جلا کتنه کې د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره مجلس کړی ده د سعودي ولیعهد له اوږدې چوپتیا وروسته پرون د خاشقجي د وژل کېدو په هکله عکس العمل وښود
First of all
la har samakh ki kuma pekha che shweda de tolo saudiyano la para dardawun kida po khas daul mata che de saudi yow tab ayam fikr kawam che panare ki tolo ta dardawun kida da yow bad jurum de che tawjih kidai nashi
wali hatingaro kard che da qaziya ba hetskala de saudi yow turki adi ki khade pade nakri
tarz ba hetskala ra nashi aw muk ba ye narai ta sabit taklu che dwara hi waduna de haq kasano de majazat kawulo la para hamkari kawi che malamata aw mas'uladi po akhir ke ba adalat ta'min shi
د امریکا حکومت اوس هغه سعودي جاسوسانو ته ویزه نه ورکوي چې د خبريال د وژلو په قضيه کې دخالت لري خو له سعودي سره یې په خپلو تجارتي اړیکو کې بدلون نه دی راوسته د وسلو د خرڅولو معامله هم بدله شوې نه ده پرون د برېټانیا په پارلمان کې پر صدر اعظم تریزا مې نیوکه وشوه چې ولې حکومت سعودي عربستان ته د وسلو د خرڅولو موافقه لغوه کړې نه ده سعودي عربستان په یمن کې د حکومت په پلوي او د حوثي اغیانو په وړاندې د روانې جګړې لپاره وسلو ته اړتیا لري د یمن په نخوت کې ملکیانو ته سخته مرګ ژوبله وخت خو کارپوهان وایي چې د خاشقجي له وژل کېدو وروسته ګڼو هیوادونو او ادارو پر سعودي د وسلو پر خرڅولو د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده.
دا اسانه نه ده چې وویل شي سعودي عربستان ته د وسلو د صادرولو لپاره د یو نړیوال نوښت په خاطر نښې نښانې لیدل کېږي، ځکه چې ګڼ هیوادونه اوس هم سیاسي او اقتصادي دلایل لري چې پر سعودي عربستان د وسلو صادرول بند نه کړي.
د امریکا د ولسمشر استدلال دا دی چې پر سعودي د وسلو خرڅول به امریکایانو ته د کار روزګار زمینه برابره کړي. ولسمشر ترامپ په دې نظر دی چې ریاض د تهران پر ضد د امریکا انډیوال دی او د وسلو په معامله کې باید خیال وساتل شي.
او دا هم د دې ساعت مهم خبرونه یو ځل بیا. د عدالت غوښتنې او د ملکیانو د خوندیتوب بنیاد په افغانستان کې د ملکي خلکو د وژلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه بنیاد رئیس عزیز احمد تسل نن د پنجشنبې په ورځ د ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې په دې وروستیو شپو ورځو کې د حکومتي قواوو د عملیاتو او هوایي بمباریو په نتیجه کې د ملکي کسانو تلفات زیات شوي دي باید چې مخه ونیول شي. هغه وویل چې وړه مشپه تقریبا شل کسه چې د دریو کورنیو غړیو د 02 په نوم د حکومت د ځانګړې قوې په نظامي عملیاتو کې چې د ننګرهار ولایت د روداد په ولسوالۍ کې وکړل وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ملکی وګړو وژنه د قانون د احکامو بشري قواعدو نه سرغړونه ګڼل ده. د بدخشان ولایت د کیران او منجان په ولسوالۍ کې د طالبانو حکومتي قواوو ترمنځ جګړه روانه ده. ولایتي چارواکو پرون د چهارشنبې په ورځ په جګړه کې د څو خارجیانو په شمول د لږ تر لږه 250 طالب جنګیالو د وژلو ادعا کړې وه، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای غواړي چې په نږدې راتلونکي وخت کې د ولس د راویښولو په خاطر ولسوالیو ته سفرونه پیل کړي. د دغه حرکت وایان بسم الله وطن دوست نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی به ټولو هغو سیمو ته ولاړ شي چې طالبان داعش او حکومت پکې واک لري. د ناټو تړون عمومي منشي یانس سټولتنبرګ ویلي دي چې ناټو په سوله ییزه توګه د افغانستان د جنګ ختمول غواړي، خو د افغانستان له حکومتي ځواکونو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د غړو د ټرایډنټ جنګ چر په نوم د پوځي تمریناتو د پیل کېدو په وخت له ژورنالیستانو سره خبرې کولې. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د نوي سیستم له مخې به په افغانستان کې ټول ګرځنده تلیفونونه یا موبایلونه او برېښنایي وسایل ثبت او راجستر کیږي. د مخابراتو او ټکنالوژۍ د وزارت بیان سایر زلان امریکا غږ ته ویل چې د دې طرحې له مخې داسې سیستم جوړیږي چې د مشتریانو خوندیتوب، د موبایل کارکوونکو د حریم ساتنه او د جرمونو او مالیاتو د نه ادا کولو مخه به نیسي. د عفو نړیوال سازمان ویلي دي چې ترکیې د دولتي سکتر په لسګونو زره منصوبین او کارمندان چې په 2018 میلادي کال کې د ناکامې نظامي کودتا په تعقیب له خپلو وظیفونو برتره شوي تر اوسه د عدالت او انصاف په انتظار دي. د سعودي عربستان چارواکو رسمن منلې ده چې د سعودي ژورنالیست او لیکوال جمال خاشقوجي وژل له مخکې نه طرح شوي وو. په عین وخت کې ویل کېږي چې د امریکا د سی آی اې د استخباراتي ادارې رئیسې میرمن ګینا هسپل هغه آډیو اورېدلې ده چې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه د خاشقوجي د شکنجه کولو او وژلو په وخت ثبت شوی وه د ترکیې پولیسو ته په لاس ورغلې ده. دا لومړی وار دی چې د ډېر سخت نړیوال فشار له کبله د سعودي دولت اعتراف کوي چې خاشقوجي قصدن وژل شوی وو. د سعودي عربستان دولتي اژانس اس پی اے نن په دې اړه د هغه هیواد د لوی څارنوال رسمي بیان خپور کړی دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړمه ورځ وویل چې د خاشقوجي د بېرحمانه وژلو نهایي مسؤلیت د هغه هیواد د ولایت شهزاده محمد بن سلمان په غاړه باندې پریوزي. د امریکا پولیسو او بی آی څو نور پاکټي بمونه نیولې چې د نامعلومو کسانو لخوا په پوسته کې د امریکا د دیموکرات ګوند ځینو لوړپوړو مشرانو ته استول شوي وو. اف بی آی کوشش کوي چې د بمونو د استونکو اصل انګیزه معلومه کړي. تېره ورځ پولیسو درې پاکټونه ونیول چې په پوسته کې پخوانیو جمهور رئیسانو بارک اوباما، بل کلنټن او د بل کلنټن میرمنې هیلری کلنټن ته استول شوي وو. یو پاکټ د سین تلویزیون شبکې ته استول شوی وو. او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د پنجشنبې په ورځ بیا خبرداری ورکړ چې د لاتینې امریکا د غیر قانوني په زرهاو مهاجرینو مخه به ونیسي چې کوشش کوي د مکسیکو په سرحد په غیر قانوني توګه متحده ایالاتو ته راننوځي.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدل. تر ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.